یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو ستړيو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند شفیق ایار پام کوي تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پایل شي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومي مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زای استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومي مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نواوري. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو. یو جزر بله موږ
تقویتي ثبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې رای ورکړي بیا تایید شي او هغو وګړو ته چې تازه 18 کلن شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا یې په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 4 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسو کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپې او هوایي حملې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان دا سوره وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځل دي. دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبورېږو دوته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهرې کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کېږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دا په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولی کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بند ده بس دلته په دواړه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده
د ازادي راډیو خبریال وای چې داسې لسهاو مسافر په ترنکوټ ښار کې د موټرو په اړه کې پاتې دي د ورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په ورزګان کې د سړک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څنګه ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي 2015 میلادي کال لاټومي موافقې څخه د امریکا د وټولو سره سره تهران لزغمه کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پوری کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروې په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسیدو سره سم پیلېدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلې چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروې ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شو چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وو چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیئت د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څو کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ لسن پرته امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه بنور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول لمخه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تخویتی نوملیکنې د پیل ورځو خو د غبهیر تر نامعلومه مودي پورې ځنډیدلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نو مړی وایي یوازې د تسترګې په لار دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلای شي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې 355 تقویتي سپتنام د لپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالوېش سره مونګه امنیتی ارګانونو سره شریک کړی دي او انتظار باسو چې امنیتی ارګانونه د غیر ارزونه او د غیر برافینه ورسته مخت شریکي او بل اخره مونګه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 355 مراکزو کې تقویتی سپتنام شروع کوو یو جزر بل مخت سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په ټولو هیواد کې به د تقویتی نوملیکنې 355 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنه ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تخویتی ده پا په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي و چې د انتخاباتو په ورځ به له غزني ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته رخکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وای افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسینه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړی په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره وي تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې بهیر ځان به د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موردل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتي نوملیکنې بهیر باید نن پیل شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسی جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پیل شوي دي. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی؟ له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همدا اوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې نن رای ورکونه د غړو ترمن سپایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولسته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار شاوخوا 12:30 بجې په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او دغه د نائب دپاره د مرستیال لپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د چوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجددي د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېره پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډیر بحثونه کیدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو کاندیدانو نمونه راپورته شوی و. اوس تاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بل اخره سلا وشوه چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډیر نمونه په رسنیو کې یادېدل.
وسمشته وسم مغه نمونه چې په خوا پر سنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړی ورځ باندې پرنګل ونشي او 50 زمایي ورای چا ونه غټلې دویم پړاو ته دي. سبا ورځ د پرنن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو. سبا ته بیا نور کسان راوځي اغوی تاکنه کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورستۍ ورځ باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړې وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او درېم ورځ بیا مغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنه کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړې رای وړي هغه به رئیس کیږي وسم چې په خاصمره نمونه ویل کېدل وسم مغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپلې کاندیداتورۍ نه دي په شاشوي خوتون په لومړۍ ورځ باندې د څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب که څام دقیق ریپورتونه نشته دی خو بیا هم د ولسی جرګې نه اوازې خبریږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کیږي ویل کیږي چې هغه خلک چې د ولسی جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استازو سره په بیلابیلو جوړجاړیو باندې بوخت دي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کیږي تاسو خو په ولسی جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګوري دغه پروسه واقعا شفافه ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شیان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معامله یوازې د اوازو تر حد اورم باور پینه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د دې ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یتلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتماً پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولې تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوې ولسی جرګې ته راغلي دي هغوی بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه موږ نه دا جرأت هغوی کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معامله کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته اغه د ولسی
جرګې
د حیثیت د ساتلو لپاره
رہی کړئ کاریاب صاحب کڅم د دیننني بحث سره ډیر تړاو نه لري خدای تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې چيري په ولسی جرګې کې څومره دی او څومره ذکر ډیر ویل کېدل چې نوې ځوانان نوې کسان سکالې په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی هغه څومره ویني
زه خو ځانم ډیر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې د رسنیو یو نمې کتلې دي ولې تر چې د ولسی جرګې تاغار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډېر دي تقریبا د سلويختو 500 په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پخو مرم دي خو تقریبا 50 یا 55 فیصد ولسی جرګا نه وشوي ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیر زیات هم مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاد نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیا کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت له لوري په ننګرهار کې 195 ګلخانی او سړی خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر وستمی نن ازادي راډیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزي سبزخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزي از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم غړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې لهر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول لهر ګلخانه څخه 4600 کیلو بادرنګ تر لاسه سوي چې ور سره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوې افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغاني 50 پله، یو استرلینګ پوند سل افغاني 80 پله، زر ایرانی توبن 15 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغاني.
دوستان زموږه غلازادې رادیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور ریپورتونه هم لرو خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې ته د موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. لومړی زموږ اوریدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نوټس ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ده په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښیږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته لدې کړي چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپله دته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته لدې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړي وه. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کولو لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړه څویلې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی سره لدې چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتلې، ایران تر وسه لزغم او حوصله کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تور نه کړه. د نن پنځشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنا ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټون کې تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
هسته ایمون.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د پوینا کا خو له جګړې لاس وانخلی، همداسې به په خلاف شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یو غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ راکړي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي، خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د وربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویشي نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان د سورز وجود نه لري، چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت، چې دا مخالفین په غزنی کې منځ نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو، باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا زموږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دي ته تر څو په عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس به لاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې ریپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وای پوخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپل کورونو کې د څخلو پاک اوبو څاګانې وستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وای
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېر، دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي خو وچ دي،
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپیپې راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د منډکول په سیمه کې یوه مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخم سکدلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي، منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسد آباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش دپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکی او به چمتو شي.
د دام کلی او د کراړ په برخه کې خپل د ملي اداره د ابرسانې هم دلته راغلي دي، سروې کړې ده، څلور محله تثبیت کړې دي چې د ټول ښار لپاره به پاکی او به د ټولو کورونو ترسوي. یو ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منظوره شوی د فکر کوم تر راویا لک پورې افغانۍ دي. شاب دیا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عمل کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د سخلو پاک اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوي وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات سپتمبر 28 کېږي. وسوال طالبانو د ارزګان او کندهار لوی لار د شاولی کوټ په سیمه کې تړلې ده. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسوال طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړي چې پر دې لار دې تګ راتګ نه کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانانو د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې تر 3000 زیات کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د غزنی والی وایي که وسوال طالبان اوربند و نکړي د شپې عملیات چاپی او هوایی حمله به جاری وساتل شي. وحید الله کلمزی دا کړی چې په ورستیو کې سلها او وسوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران د بارنوی چار وزیر وایي د 2015 میلادي کال لاټمی موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د امریکا جمهور رئیس وایي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا رپورټونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په خپله اداره کې اختلافات موجود دي. او د وینزویلا د حکومت او د حکومت د مخالفو ډلو استازو ویلي چې د ناروې د بلنې پر اساس خپل استازي د خبرو لپاره ناروې ته استولي دي. دا لا نه ده څرګنده شوي چې د وینزویلا د حکومت او د حکومت د مخالفو استازي به مخامخ خبرې کوي، خو دواړو خواوو ویلي چې لوړ رتبه کسان یې اوسلو ته تللي دي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی مو اوریدل. تفصیلي زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او داونی د مخکخو خزو خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته ورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشره ده. نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مرستیاله د کابل پوهنتون د حقوق او سی علوم استاد په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د خزو چارو رئیس پاتې شوی اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماستری کړی ده او ترڅنګ کلونه د افغان خزو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونی په لړ کې د افغاني بیان دی او د ولسی جرګې مشاورې مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیونی خبرونو په خواني بیان او او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار امینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډز ووژل شو، چې د مینې منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخوانی میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. اغلی حقمال سټوډیو ته راورسیده، ډیر مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو ته نن ستونزه پیدا شوې و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې له ځان سره لرو. اغلی حقمال، چیرته سره ته ووایي چې په افغانستان کې مو ښوونځی څنګه او چیرته ولوست، په کومو حالاتو کې؟ ځکه هغه میرمنو چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي خامخا له ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډیر ښه، افغانستان کې ژوند اوس بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. ما ښوونځی کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تر دریو کالو پورې، وروسته دوغونه چون د ما پلار نظامي وه او د هرات ولایت هلته یې دنده درلوده، بنان بیا موږ هم ولاړو هرات، او په د هرات د شیندان په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه، هلته خپلې هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه، تر څو چې انقلاب وشه، او انقلاب چې وشه بیرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډیرو ستونزو سره موږ وې، اما دغه طبعا او د وړتوب ما دغه احساس درلو چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشه متاسفانه موږ پلارم بیا زندانی شو، او د موږ ستونزې ډېرې زیاتې شولې، او په ډېرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق، خصوصا د مور، هغه خپلو زده کړو ته د مکتب په سطحه باندې موفقانه ادامه ورکړه او پای ته ورسوو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وه که نه؟ باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وای.
خوشبختانه په هغه وخت کې شرایط ډېر ښه وو شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یې وه د بهترینو لیسو نه وه، چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک کو ګاریز د کړې کوله په ګاډو سنفو کې، او استادانو، معلمینو، ټولنه به د زده کوونکو ډیر تشویق اول، او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ماده ژوند ټول مبارزه دلیل وګرځید، هغه مغه د شپشیندان کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو، استادانو، معلمینو به موږ ډیر تشویق اول، او دا باید زده شول چې البته باوجود د زه ډیره وړه وم، ما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې وم، خو د دولسم ټولګیو سبه مې ملي سرود وې، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعر ورکوه چې ژوندی دی وي افغانستان، او تل دی وي افغانستان، ودان دی وي افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیز وه، او همدارنګه غیر د مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم جونې په ډیر شوق او علاقه مکتب ته تللې، چې متاسفانه اوس هلته د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم او تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دې سره شو چې الوړې زده کړې مهم په سیاسي علومو کې تر سره کړې دي، که چیرې راته وایي دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې تر سره کړې، کنه کوم بل ځای کې الوړې زده کړې اخیستې، او هغه په کومو شرایطو وي؟
ما الوړې زده کړې د لیسانس په کچه په د کابل په پوهنتون کې پیل کړې، حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې. خوشبختانه چون زه ډیر کوشش میکرم، او اول نمره مکتب نه فارغ شوم، او په ډیره لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شوم، هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وې، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناست وو، درس به وې، او راکټونه به راغلل د صنف مخکې، به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وه، نو د موږ کور په خوشحال خان کې وه، د شپې به بیا مجاهدین د پغمانه راتللو، غو به خلک تهدیده ډول ډیر هم داسې واقع شوی دی چې د شپې د موږ په منطقه کې دوی تنه یو مثلا د استادانو جملې نه یو هم د ډاکټرانو د جملو نه په شهادت رسیدلې دي. اما سهار به بیا موږ مکتب ته روانو او یو امید بم درلوده چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړه، دغونه هم په کادر کې فارغه شوم او کله چې بیا وظیفه ته ولاړو ستونزې ډېرې وې. بیا د دیارلس او یو اتیوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېره علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نمونو باندې به نغه دې فرصت او امتیاز ورزنه خستل کېده، خصوصا په دوه نمو چې ښځې حاضرې نه دي چې ولاړ شي. بل اخره وخت شو او تقریبا دوه کاله ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پوهنتون کې د علوم د سیاسي علوم په رشته کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل پوهنتون کې چې د استاد په توګه دند تر سره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره د حقوق او سیاسي علوم په پوهنځي کې د سی ویل کېږي چې په دغه پوهنځي ځکه د نجونو شمیر نارینه او تکام دی؟
بله متاسفانه که چیرته د پرتلک و مقایسه که د هغو کالونو سه چې موږ محصلین و او اوس چې موږ استادان شولو تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% هلکان و 80% به نجونې وي، اوس برعکس 40% نجونې دي 80% هلکان دي. او نجونې متاسفانه ډېرې متضرره شولې د جنګ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بالاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې نجونې د نجونو په مخ کې یو عالم پراته پارټیک دي، موانع دي چې دوی نشي کولی لوړ زده کړي ته هغه پورې ورسي و خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړه. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د مو خویندې وکولی شي چې په مساعدو اجتماعي شرایطو کې خپل لوړې زده کړې ترسره کړي.
بلې، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو وویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې او ناامني هلته زخته زیاته وه، ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګېدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی، د ستونزه صدا.
خب په هغه وخت کې چې پښپښ پېټم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه دغه سه هغه تناسب د زمان د داسو کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. دوغه مخ کې کالو کې د معرف نه په کافی اندازه باندې چونه فارغ شوی او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و، جنگ نه و، جګړه نه و، خصوصا که د انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو. او بل دا چې په هغه وخت کې به هلکان زیاتره د عسکري خدمت ته بول کېدل، چون هغه وخت عسکري په اساس د قانون باندې اجباري و او هغه ځوانان چې دوی د 18 کلنۍ سن تکمیل کړی و باید د مکلفیت دوره یې تیره کړې وای د عسکري. بنان هغه هلکان به چې دوی وتوانېدل د کانکور په ازموینه کې بریالي شي هغو به کولی شول خپل درس ووایي، اما هغه ځوانان به چې دوی ونتوانېدل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي هغه به بیا تلل عسکري به یې کړل او وروسته د عسکري نه به بیا راتلل. یعنی بیا هم راتلل پوهنتون ته یې چانس درلوده. دا په شرایطو باندې فرق. اما متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې او افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه نوره هم تودېږي، وضعیت خرابېږي، اجتماعي او ټولنیز مسؤنیت او امنیت، فامیلي مسؤنیت او امنیت، فردي مسؤنیت او امنیت، دا متاسفانه ورځ تر بلې په بدتر شرایط او حالت کې واقع کیږي. دغه خاطر نن متاسفانه د نجونو حضور په پوهنتونونو کې کم دی.
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی، که چیرې د هغه په اړه ووایي څه وخت هلته د ښځو چارو رئیس پاتې شوی او څه وخت مو د سولې عالي شورا سره کار کړی؟
زه په 1940 کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینې د طریقې ښځو چارو ریاست ته بالاخره هلته مقرره شوم. پنج د ښځو د چارو د رئیس، البته پوهنتون دنده مې هم ورسره په حفظ د حقوق کادري باندې درلودله او ترسره کوله مې. تر څلور کالو پورې مې هلته دنده تر سره کړه.
رب شو میدان وردګو کې په دولتي ادارو کې د خزو وانډ څنګهار سبي ورستیو کې خښوي دا که هغه وخت کې چې تاسو د خزو چارو رئیس وي هغه وخت وانډ د خزو خاوه.
میدان وردګو ولایت یو متفاوت ولایت دی، خصوصا د جغرافیا د لحاظ کابل پلازمینه ته ډیر نږدې پروت دی. یو مثلا بل د ولایت مرکز چې دی په متصل پغمان ولسوالۍ ته دی چې د کابل یو ولسوالۍ ده تقریبا 25 کیلومتره د کابل کې دی، په خپل مرکز د ولایت او د بل خانه هغه زدکاون کی چې خزینه زدکاون کی چې د هغه نفارغي د ولایت خوانځي نه عاجل رسی مرکز کې او ځکه مرکز ډیر نږدې دی، لاس رسی مرکز سره ډیر نږدې ده. بنان دغه ننجون چې فارغي ټول رسی مرکز ته انکه پانتون که کار هر شای چې غاری ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه، ځکه هلته د خزو رنگ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنګ، خصوصا نه وخت ډیر کم رنګ وو. با وجود دو چې موږ ډیر کوشش کا چې وکولای شو خزه تشویق کو، هلته به چې خزه بیا زر شو به امکانات نه ورته، مثلا د دولتي د مامورینو موټر نه درلودل چې دای بوزي وراولي سخت دی به خزه ته، ځکه خپل ولایت کې خو امکان نه درلود. نو امنی زیاته ده، نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دي او د کابل نه هم چې خواین د بتلل ډېرې په ستونزو مشکلاتو باندې بتلې، دغه باعث دې شوي دي چې متاسفانه هلته د ښځو حضور دومره پررنګه نه وي. اما اوس بیا هم خیشي میدي، زه هیله من دایم چې نور هم هغه خواین چې هلته د مکتبونه فارغي اوس هلته خصوصي پوهنتونونه هم شته، دارالمعلمینونه هم شته، دي مالته خپل زده کړې وکړي او مالته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي.
تاسو په کومو کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده درلوده؟
د دیار لاسه او څلورات یوم نه ته د تقریبا ته اتا اتیوم پورې محل ته دند تر سره کړل. د مال ته کوشش وکړ چې ډېر تابو شکنه وکم، مثلا زه به د کابل چې تللم په خپل به می درایو کا ته ولایت پورې، ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به می هم خپل درایو کا، یعنی دی غوښتل چې یو ته د خزې په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخره باید تغییر وکا او خلک په خزې باندې باور پیدا کا، اطمینان په وکړ. دا هم یو نارینه غونډه، یو انسان ده، توانمندی لري، استعداد لري او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر، د یو افغان په څیر لکه یو نارینه غونډه ولوبي.
د میدان وردګو ولسوالۍ ته ډیر کله نارینه موټر چلون کی زړه نه کوي چې ولاړ شي، تاسو چې په خپل موټر چلو آیا تاسو ته ستونزه نه پیښ شوي؟
نه، کله چې هغه د خلکو په څیر ژوند وکړي او د دوی په څیر وو سه بیا بیرته د دې ملاتړ نه سړی برخمن کیږي. زه په داسې شکل او حالت کې هلته نتلم چې بیگانه احساس شم د خلکو سره. همیشه می کوشش کرد چه ده معرف سه ده خزو چارو ده ریاست ده خانه زم رسته و کم ده حج و اوخاف ده ریاست سه ده خزو چارو ده ریاست ده طریق هم رسته وشی او دیر کارم هم چه کرده و هم دو و دوار ریاستو تا و با وجود خپلای ریاستو ندر لودن، ولی دیر کار موگ ده خزو چارو ریاست ورسه کرده و زکه چه موگ چه دقه ده ارتباطات باور اعتماد به خزو زیاد چی او پکور که هم دقه اری که ده فامیل ده غر و ترسنگ نور هم نجده کو. بنان ما څلور کلنه دوره چې د ښځو چارو پر ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم او ټول هغه کسان چې ما پیژنی ولته مې کار کړی دی هغه حقوق هم معلومه ده. یعنی یو تغییرم را وسته چې نه نالته فضل د خدای د ښځو تعداد زیات شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. او که چیرې ده هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشر یاست هغه په کومه برخه کې کار کوي؟
ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادېده، بیا د دې په خاطر چې لکه تخنیکی ستونزه و بالاخره اغا نوم تایی مختغیر ورکا لکه چه ده نوم نای معلومه ده ده مؤسسه چه ده ده ولسواکی بخاطر کار که و پا طول و انتخاباتو که همیشه حد سده موگ ده ده چه نه پروژهی بلکه اساسی او بنیادی پا خپل خواه رضاکارانه کارونه ده خزو ده تشویق بخاطر وکرو چه ده مثلا کارت واخلی، تذکره واخلی، پا انتخاباتو که گردون وکی، حضور پیدا که، هم ده رای ورکون که پتوگه و هم ده نومان ده پتوگه بانده. بالاخره ده موگ مؤسسه چه ده تقریبا نوی پینزن نوی زر رضا کارانا غیری لیری ده دونه هم اکثریت ده دوی ورزی رای ورکوی او هج دیر نوماندان پکیدی چه دوی پا مستقیم و غیر مستقیم شکل بیا ده خواهنده پا خپل منز که یو بل حمایه کیوی او ده ده طریقه مو اغا خپل غیری چه ولایتی شوراگانو تا ولسی جرگه تا نومانده کردی اکثریت ده دوی بریالی شویدی زکر نوی پینزه نوی زر غیری نور چیدی ده اغا پا مستقیم و غیر مستقیم شکل ده حمایت کردی رای ورطور کرده
تون په کمیسیون کې کار کړی دی په تیر ټاکنو کې د خزو ونډمو څومره درته هیله بخون کې و
په تیر ټاکنو کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خزو ونډه خاوه نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغېز او تاثیرات لري هلته یې هم درلودلې.
تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نه شوی کولی زیات شمېر ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او یا هم په ځینو ولایاتو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدي له کابل او ځینو نور خارونو خزی ورغلی و هغه ولایتونو کې نماینده شوي د ستونزه څه وه؟
ته ډیره بریده خونده بیا رچی هغه امنیتی ستونزو ته متاسفانه نه همکاری ته خزی د پوغ شکل چې نارینه لاسرسی لري خزی نه لري امکانات او فرصتونو ته دوغه په خوده چې د دې فزیکی امنیت مسؤول نه و د دې په خاطر دویونه شوي کولای او د بل خانه هغه تذکری چې د احصایه ریاست خانه توزیع شو تاسو ولیدل چې په خپل نوماندانو ته کندې ورکول شوی وای حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوک او خلکو عکسونه اخیستي او حتی د هندي هنرمندانو د پاکستانی هنرمندانو د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګیدل د ټولو اکاس خانونو د عکسونه ټول کړل نو دغه کړکی چې بحران چې جوړی گئی کاش کې چې داسې په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای د ښځو د نګړون او فعال نو حضور غستونځه به هم معلومه شوی و چې خځه ولې په مختلفو په مختلفو اشکال وباندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې رزي چې بل اخر د خپل اجرات د لاس اور کوي او نشي کولای چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولای.
یو اړ خبره واخلو مهرباني.
بلې پرې سجانې خو تاسو تاسو درنه نه لمنه ته سلامونه.
علیکم سلام، فکر کوم ښاغلی پښتون
نو د جوړ جان څخه تاسو دایم هم کا کاری سره
مهرباني وکړئ.
تشکر پیژن تشکر خو دې له سمو زو دا وړي رسم یلمنه دا خپل خور په پښتنه دا ده چې په آینده کې څومره غواړي چې بیل سیاست او بیل دې څنګه او شوز ته خدمت وکړي او څه یو مظلوم کشر دی او بل پښتنه مې دا ده تاسو په پانتون کې دغه درسونه وایي د شهید د د هغه استادانو د اوسنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني د هغه تدریسو د اوسنی تدریسو په مابین کې ویني کې نه ویني کوي څه توپیر دی.
ډیره مننه ښاغلی پښتون.
پرته د سیاست د ارسنه نور خدمت بل زه خوشبختانه چې په ټولنیزو ارسه کې هم ډیره فعال یم او اقتصادي ارسه کې هم یو سرمایه ګذاري میکړی و مخکې خو کله چې کمیسون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په حقوق پاله د تعلیق کې راوستله ځکه چې قانونا مو حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې په دو ټولو کې ما فعالیت کړی دی او همیشه ژمنه متحده یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي ښځو ته باید خدمت وشي اما دو غځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته دی چې هغه د سیاست نه وتلي وي که اقتصاد ته موږ ولاړ شو هلته هم سیاست دی که مثلا طبابت ته ولاړ شو هم سیاست دی او که اجتماع ته راشو خو سر اسر ټول سیاست دی بناند سیاست نه موږ ګریز نه لرو اما ښه به دا وي چې متحد واوسو ژمنه وکړو چې که په هره برخه کې وو صادقانه باید ولس ته کار وکړو خصوصا ښځو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري او بل براشو دې ته چې تفاوت د تدریس تفاوت د استادانو تفاوت طبعا شته دی نه تنها په تدریس کې نه تنها په پانتونو کې نه تنها په استادانو کې بلکې د ژوند په ټولو ارسو کې موږ وګورو چې تفاوت راغلی دی په امنیت کې په اقتصاد کې نو د هیلمند اوس شته دي مختلف استادان دي هم پوغو وخت او هم شته دي چې هغه خپل خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت او واسي کوشش وکړي خپل شاګردان ته تدریس وکړي بنان د کیفی لحاظ اوس خندي تقریبا نسبت سابقه تا ځکه چا وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو فرصتونه موجود نه وو، ماستری او مثلا دکتورا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون د افغانستان کې د امکانات موجود دي.
په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوي دي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسې نظر ولرو، خو بیا به هم یوه اړیکه را واخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ ښه راغلې خپرونې ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
متاسفانه تو حقوق چه چیز معلومات لرم. خدای بخل او شهید مینا منگل ده کورانی تاوتری خوالی قربانی شوه. لکه څنګه چیز معلومات لرم، مینا منگل پرته ده دینه چه رضایت ولیری په زور و اجبار بانده واده شوی و او حقوق نغوختل دو حقوق شخص شد چه بلاخره دای ارتوار کری و واده و کی او ده اغا اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورانی و که لکه مین منگل کورنۍ وجود لري او شته دي، بنا انده جدي توجه او کار ته ضرورت لري او د خپل په خپل د کورنۍ پاملرنې ته ضرورت لري چې په اوسنی عصر کې په یو اجتماع پیړۍ کې خصوصا دا چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلام کې د ښځې رضایت د شرط دی، باید په زور او اجباری نکاح و نشی. بنان دی مسئله ته باید دی توجه و کاتر سو چه حد اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پوران دی تاوتری خوال مخنی ولی وی او دست قربانیان و نلرو بالاخره کمین منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا هم امنیتی سونزه چه موگ دی افغانستان پا پلازمینه که دومر امنیت نلرو او امنیت مخوندی نده چه حد اقل دی ایوه کارمنده یا دی ایوه جورنالسته یا دی ایوه استاده یا دی ایوه متعلم و زدکون که پتو رامی او مسونیاد کور او وز او تخپل لځای ورسو برتا کور دراشو.
بله.
هیله می ده ده چې حکومت او امنیتی چارواکي هم په دې اړوند باندې جدي توجه
وکړي. یو بل موضوع چې د مینې منګل دمرین ورسته مور ورته اشاره کړي، هغه دا د چپلوي سرنوالي کې هم دوی ته توجه نه ده شوی او دوی ویل دي چې لوی سرنوالي ته عریضه کړي و خو سرنوالانو د دوی غاګونه ورید مقابل لورې د پیسو په بدل کې خوشی کړ. څومره لوی سرنوالي په دې کې ګرمه بولی؟
متاسفانه دا ستونزې شته دی په کول کې او په ټوله کې سره نه شي ویلای چې په ټوله سرانوالۍ باندې دا وکړم. متاسفانه چې د افغانستان په عدلي او قضایي اداراتو کې دغه ستونزه او مشکل ډیر زیات دی چې هلته متاسفانه پیسې او زور تر هغو بریده چې حق او عدالت او قانون باید تاثیر گذاره وی او مثلا حاکمیت ولری او تطبیق شي تو خو په لوړه کچه باندې پیسې زور او دغه مسائل هلته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دو ارتباط زد مینه منګل د مور ادعا نرده و متاسفانه دغه ستونزه شته دي، اما د ما په نظر د مینه منګل مور ډیره مقصره ده. په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباري واده شوله دلیل یې مور و. د مینا منګل مور و چې ما یغه ویډیو هم ولیدله چې د عدالت غوښتنه کوله، اما ای کاش که په هغه وخت چې مینا منګل ژوندی و دی ورته عدالت ورکړی وای، دی ورته زړه سوځولی وای او خپل با استعداد شاعر او ادیب او لیکونکی لور یې داسې چاته نه وای ورکړی چې دی نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی و چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونی چلند کیږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
دا هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې د افغانستان په سرنوالۍ کې متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دوی وکولی شي مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکړه. دی همیشه د دوګونی چلند کوي او په دوګونی چلند کې هم بیا تصمیم او د دې پریکړه د هغو په هغو خانه چې هغه یا زور ولري، هغه یا پیسې ولري، هغه قوت ولري او قدرت ولري. متاسفانه چې په اساس د حق، عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلي او قضایي مراجعو کې پریکړه نه کیږي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلي او قضایي ورګانونو کې په مستقله توګه پریکړې نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي؟
اول خو اوس دغه د ادم د استقلال شته بیلابیل برخه لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکي استقلال په اساس د تکتنه وکړو په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی په کومه جمله کې عدلی او قضایی برخه هم رسی سارونولی هم رسی. مثلا که سیاسي مسائل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مسله دلته همیشه هم ستره محکمه او هم سارونولی دلته قانون ته نګوري اثباتیه اسناد او مدارک او شواهد ته نګوري د غوګونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي مطابق د قانون مطابق د نظام مطابق د دیو جوړه مو حکومت لري مو وزارت داخله لري دفاع لري امنیت لري شورا د امنیت لري نور ادارات لري وزارتونه لري چې دوی باید د بی مسولیتای نه نور ووزی او احساس د مسولیت او امنیت امین کا او د خلکو هغه مسؤلیت او امنیت باید خوندی شي. احساس د مسؤلیت باید وکړي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو سره پاتې شئ او لا غلې حقمل څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تر اخله.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.